اته بجو درش دقیقه کیدون کی دی مخکل دی چې درس سات خبرونه واورو یو زلبی هم د خبرونو لنډیس د بی پولی خبریالانو ټولنی د ازادي رادیو د پخوانی خبریال محمد الیاس تای د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې چې د هیواد د مخکښ خبریال د وژنې د قضیې په اړه څېړنې باید نیمګړې پاتې نه شي. دای د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د ده پر موټر د نښلول شوي بم په 14 کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د دای پر وژنه طالبان تورن کړل او ویې ویل چې یو کس یې د ده د قتل په تور نیولی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې اړه هیڅ اجراءات ونه شول. د بی پولی خبریالانو د ټولنې ویان پولی نه ادیس مولا ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو په وړاندې د شویو جنایتونو په وړاندې معافیت د منلو نه دی. هغې زیاته کړه چې د دې ټکان ورکوونکي جنایت په اړه تحقیقات باید نیمګړې پاتې نه شي او دا ډول پیښې هم باید تکرار نه شي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانای د یو راپور له مخې 1999 کال د افغانستان د څه باندې 4 لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شش دافری کرنډیکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له یو شمېر افغانانو سره کتلي او د راتلونکي په اړه یې د هغوی نظریات اورېدلي. نوموړي لیکلي دي که څه هم دا خبرې سختې وي، خو مهمې دي چې واورېدل شي. میرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد هم لري. کرنډیکر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له یو شمېر افغانانو سره کتلي وو. د امریکا د استازو جرګې یو جمهوری پال غړي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د 1500 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو په اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره د حساب کتاب پوښتنه کړې. د استازو په جرګه کې د فلوریډا استازي مایک والس له فاکس نیوز چینل سره په خبرو کې ټینګار کړی چې باید د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته قانع کوونکی ځواب ورکړل شي. والټس همداراز غوښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو د عملیاتو په څیر چا واقعي لا هم په امریکا کې پاتې دي نور داسې عملیات تکرار نه شي. د 2020 کال د اګست په 26مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یوه انتحاري حمله وشوه چې په نتیجه کې 1000 ملکي افغانان او 1500 امریکایي سرتیري ووژل شول. راپورونه وایي چې په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو پرون 14 هلکان او نجونې د طالبانو په معیار د حجاب د نه مراتولو له کبله په درو وهلي. عیني شاهدانو او سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې د وو نجونو په ګډون دا ډله ځوانان چې د خرڅلو لپاره مرکز ته تللي وو ماسپښین مهال د تعلقانو په جامع جومات کې په محضر کې د حجاب د نه مراتولو او په ښار کې د ګرځېدو په خاطر هر یو له 20 په زیاتو درو وهل شول. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو مخکې وروسته په ځینو سیمو کې خلکو ته په بیلابیلو دلایلو د صحرایي محاکمو په ترڅ کې د درو وهلو سزاوې ورکړي. او ټاکل شوی چې پاکستان او انګلستان سبا د کرکټ د 20 نړیوال جام په پایلوبه کې سره مخامخ شي. دا لوبه د افغانستان په وخت غرمې په 12:30 د استرالیا د میلبورن ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. د کرکټ د 20 جام په سیالیو کې چې د 2009 کال راهیسې پیل شوی دی، پاکستان او انګلستان یو یو ځلې اتلولي ګټلې. افغانستان هم په سګنی نړیوال جام کې ولوبې، خو هیڅ یوه لوبه یې ونه ګټله او د ګروپونو ترمنځ د لوبو په پړاو کې لا پرمختګ څخه پاتې شو. درنو اوریدونکو، اوس هم له ژمنې سره سم درسي ساعت خپرونه لرو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي جغرافیه لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادی رادیو خپریږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبیږي، د نباتاتو لخوا جذبیږي او بل دا چې بخار په شکل هوا ته خیږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی راته دا ووایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شي غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي، دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتوسنتیز عملیه یا د فوتوسنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه شته، خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه شته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډیر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسي، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډیره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټه لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوي تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوې برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمېري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي، لکه اوکالیپتوس، کایسرو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي. د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افلو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعدو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیز د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن ډای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بله ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د ولسم ټولګي جغرافیا پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کارکار کان په برخه کې ولوستل چې د کارکار د ډبرو سکرو یو اهمیت داري چې په پلخمري کې د سیمنټو په تولید کې ترینه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوزیدو وړ مایع ده چې تر 1300 مترو پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوزیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی، او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسیلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري، نو ځکه نورو هیوادو ته یې مخ کړ تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي، چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته یې مخ کړ تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي، چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانه د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوې سیمه کې پراته وو، ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفت ورڅخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي، لکه په ژوندیو کې لکه د درختي پاتوشینې چې وروسته د منځه تللې ده، او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربي لري، غوښه لري، د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خدای الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای سي، خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو، اوسني ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي، او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي، یا یو هیواد غواړي، یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کی، نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي، او هغه ته پیپونه ورکتا کوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري، او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي، یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري، خو وروسته تر چڼ یا تصفیه څخه یې په چنځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي، نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دي، په دویمه درجه کې پټرول دي، دریم دیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي، او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي، چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په سنتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمېر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د اترونو رنگونو او آنچی د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسو په تصویر کې یو فایا ویني چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو پاړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوي کرښه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرښه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1804 میلادي کال په نومبر کې سرخاس ته حاضر شي. سرخاس د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نشو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له پنجې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجدا او اکتپا په 1315 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړ. له دې واقعې وروسته د ملکې وکتوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلا بیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1808 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیځ سرحد چې د رجوي د کرښې رجوي په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتر پوژدوالي د زلپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتر پوژدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پلرونو په واسطه په نښه شوې. پلر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نو پوسنی وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیرې ونه کې نو دغه پلرونه په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیې په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځوونکي یا آتشفشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژۍ په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
او اوس هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی سانگی درنو بریدون کوز ما همین هیواد سلام نو منی. دا دیوانی پا خپراوانا که پا دی موضوع خبری کوو چه ولی دا کورنی مشران پا زوانانو دا خپل فکر دا تحمیل حصا کووی، که دا زوانانو خوخنه منال که گی پایلی بای چووی، او زوانان چنگا دا کورنی لمشرانو سر تعامل او خپل خوخا پری منالایشی. یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشران هڅه کوي خپل خواخه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر څه نه پوهیږي، ورسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي، خپل مخې ته نه پرېږدي. لا سلیقې او خبرو رانیولې، د زده کړو د رښتې، د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکو ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خواخې د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خواخې او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې کته دا خبره ونه مني، زما زوی نه یې، زما لور نه یې، نو یا باید له کور ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
دا صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. سې ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغه کورنۍ کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ تم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم، یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، یا زه پلار یم، نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پوښتنې حق دی. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
د چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښې ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغسې ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي؟ په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړی، ته یې ولې کوې یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خوښې په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، مانا یې دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یوه کلکه درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازې د آزادۍ محدودۍ ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس تولی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې یو رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځ ته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای سي، دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بنان باید غبرګون وښيي. هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنې په ټوله کې د حذف یا له منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تېرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي، دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي ترسپورې دي، دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دی وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زموږ نسل یو داسې خودآګاهۍ ته اړتیا لري په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بلته انتقال کړي. کوم شی چې زموږ ذهنونه ډېر کلک را اخلي چې دا زموږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاد غلط دی. موږ په ټولنیز بدلانه کې یو، موږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانه ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی، دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوي. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې، پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره موږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، چې هغې کې تر دېرشو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
دن خدا واد دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو باورید تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00422 1 2 4 1 1 5. 1115.